al giornalista.
سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با یک برنامه دیگر میزبان شما هستم. پروگرام این ساعت را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال بارانها و سرازیر شدن سیلابها در 13 ولایت افغانستان هشدار دادند. این ریاست در خبرنامه روز پنجشنبه گفت که در ولایات هرات، بادغیس، غور، فاریاب، جوزجان، سرپل، بامیان، بلخ، سمنگان، بغلان، قندوز، تخار و بدخشان امروز جمعه و فردا شنبه احتمال بارانهای نسبتاً شدید، رعد و برق و سیلابهای آنی وجود دارد و مقدار بارندگی در مناطق مختلف افغانستان بین 50 تا 100 میلیمتر پیش بینی شده است. در ماه گذشته بر اثر بارانهای شدید و جاری شدن سیلابها در ولسوالی کوسکنر ولایت ننگرهار حداقل 3 تن کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند و خسارات مالی هنگام نیز به مردم وارد شد. سازمان خبرنگاران بدون سرحد یا RSF خواستار رهایی مهدی انصاری خبرنگار افغان از زندان طالبان شدند. خبرنگاران بدون سرحد روز پنجشنبه در اعلامیه گفته که بر اساس اطلاعات این سازمان، انصاری از 2 هفته به این سو در توقیف استخبارات طالبان قرار دارد، اما این ریاست از اعلام رسمی در مورد دستگیری این خبرنگار خودداری کرده. اعلامیه هم می‌افزاید بر اساس اطلاعات سازمان خبرنگاران بدون سرحد، مهدی انصاری به دلیل محتوای آنچه که در رسانه‌های اجتماعی منتشر کرده بود دستگیر شده. توقیف مخفی این خبرنگار پذیرفتنی نیست و باید رها شود. بر اساس گزارش‌ها مهدی انصاری در 14 میزان در منطقه دشت برچی در کابل دستگیر شده است. در اثر حمله افراد مسلح ناشناس بر یک پسته ملیشه ها در دیره اسماعیل خان در ایالت خیبر پختونخواه پاکستان، حداقل 10 ملیشه کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. رسانه های پاکستانی امروز از قول منابع امنیتی گزارش دادند که این حمله شام گذشته آغاز شد و تا ناوقت شب ادامه داشت. با گفته مقامات امنیتی پاکستان، بر اساس اطلاعات ابتدایی 10 تن از پرسنل ملیشه ها کشته شدند و با توجه به وخیم بودن وضعیت صحی زخمی های این رویداد، احتمال افزایش تلفات وجود دارد. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته، اما تحریک طالبان پاکستان یا TTP در این منطقه نیز مانند سایر مناطق خیبر پختونخوا فعال است. روز گذشته اردوی پاکستان ادعا کرد که 9 عضو تحریک طالبان پاکستان به شمول 1 قمندان و 2 انتحاری را در ولسوالی باجوار خیبر پختونخوا کشته است. مقام‌های صحی فلسطینی می‌گویند که روز پنجشنبه حداقل 17 تن در حمله هوایی اسرائیل بر 1 مکتب در منطقه مرکزی نوار غزه کشته شدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس از قول این مقامات گزارش داده که بیجا شدگان از این مکتب به حیث سرپناه استفاده می‌کنند. در گزارش از قول مسئولان شفاخانه گفته شده که در این حمله 42 تن دیگر نیز زخمی شدند و در بین کشته شدگان 13 کودک زیر 18 سال و 3 زن نیز شاملند. اردوی اسرائیل بدون ارائه شواهد گفته که جنگجویان حماس در داخل این مکتب هدف قرار گرفتند. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به حیث یک سازمان تروریستی می‌شناسند. این حمله در حال صورت گرفته که آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا گفته که اسرائیل هدفش را در زمینه سرکوب گروه حماس به دست آورده و مذاکرات در مورد آتش بس و آزادی 10 گروگان اسرائیلی در روزهای آینده از سر گرفته خواهد شد. پولوسی جرگای دومای روسیه توافقنامه همکاری های استراتژیک با کوریای شمالی را تایید کرد. این توافقنامه امکان دریافت کمک های نظامی از کوریای شمالی را فراهم کرده و امکان مشارکت یک کشور ثالث را در جنگ اوکراین افزایش می دهد. این توافقنامه که روز پنجشنبه توسط دوما تصویب شد، در جریان سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به پیونگیانگ پایتخت کوریای شمالی در ماه جون امضا شده و همکاری بین 2 کشور را تقویت می کند. بر اساس یک ماده این توافقنامه، اگر یکی از جوانب مورد حمله قرار گرفته وارد جنگ شود، جانب دیگر باید فوراً از همه امکانات برای کمک به آن استفاده کند. تا هنوز واضح نیست که این ماده توافقنامه همکاری های استراتژیک با کوریای شمالی چگونه تفسیر خواهد شد، اما کوریای جنوبی و ایالات متحده آمریکا اخیراً اعلام کردند که بر اساس شواهد شماری از عساکر کوریای شمالی در روسیه هستند و معلوم می شود که نیروها در حال تمرینات آموزشی می باشند. در بازی‌های نیمه نهایی رقابت‌های جام امرجنگ آسیا تیم افغانستان امروز جمعه به مصاف هند می‌رود و تیم پاکستان با سریلانکا روبرو خواهد شد. بازی اول نیمه نهایی بین تیم‌های الف کرکت پاکستان و سریلانکا ساعت 1 بعد از ظهر به وقت کابل و بازی دوم بین تیم الف کرکت افغانستان و هند ساعت 6 شام به وقت کابل آغاز می‌شود. برندگان هر دو بازی به دور نهایی را می‌یابند. قرار است دور نهایی رقابت‌های جام کرکت امرجنگ آسیا روز یکشنبه 6 عقرب برگزار شود. قرار است امروز تیم ملی فوتبال زیر سن 17 سال افغانستان به مصاف کمبودیا برود. این بازی در ادامه رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های فوتبال زیر سن 17 سال آسیا ساعت 4:30 عصر به وقت کابل در استادیوم المپیک شهر پنومپن در کمبودیا آغاز می‌شود. تا اکنون تیم ملی زیر سن 17 سال افغانستان تیم فیلیپین را 8-0 شکست داده و 9-0 در برابر مکاو برنده شده است. رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های فوتبال زیر سن 17 سال آسیا به اشتراک 43 تیم در 10 گروه به میزبانی 10 شهر مختلف آسیا آغاز شده. تیم ملی فوتبال زیر سن 17 سال افغانستان در گروه بی با تیم‌های فیلیپین، کمبودیا، بنگلادش و مکاو همگروه است. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده‌های گرانقدر، با سپاس از این که تا این لحظه من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف را همراهی کردید. حال توجه کنید به برنامه مثلث و مهمان آزادی که یکی پی دیگر نشر می شود و آن را با هم می شنویم.
مثلث دا افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
خبرونه ته شرغلی د پښتون قومي چرګې پریکړه به عملی شي. د خیبر درې پریګي لالمه کې د اکتوبر په 14مه د پښتون چرګې 22 وړاندیزونه وکړل. یو مهم وړاندیز یې دا دی چې په دوه میاشتو کې د پښتون لسیمو پوځیان او وسلوالې ډلې لکه تحریک طالبان پاکستان او داعش ووسی، که څه هم د خیبر پښتونخوا د ولس تر څنګ صوبایي اسامبلۍ هم د جرګې د وړاندیزونو ننګه کړې، خو د پوځ د ایستلو موضوع له اسلام آباد سره تړلې ده. که مرکزي حکومت خوښه نه وي دا مسله به څنګه تطبیقی شي؟ دې جرګې دا فیصله هم کړې ده چې د ډیورنډ پر کرښه باندې د تګ راتګ لارې پرانستې وي، او کوم اصول چې د دې کرښې په ارتباط د انګریزانو په وخت په 1893 کال کې د ډیورنډ د کرښې د تیرېدو په وخت وضع شوي وو هغه دې پلی شي. همدا اصول تقریبا تر 2010 کال پورې روان وو. د جرګې ځینې پریکړې لږ ډېرې سیمه ییزې دي، لکه د برېښنا د بیې چې یو یونټ دی په 500 روپۍ شي، ځکه چې خیبر پښتونخوا خپل برق لري. دا او د جرګې د نورو مادو د کې دوه لپاره اعلان شوی دی چې د پښتنو لسیمو به 240,000 ځوانان راغونډیږي چې د افریقې عملی کړي. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په فیسبوک کې وګوري او په یوټیوب کې هم وڅاري. په دې دواړو خواله رسنیو کې که غواړي خپل نظر را سره شریکولی شئ. راوښم د خبرونې میلمنو ته اسحاق اتمر د پانتون استاد د سکایپ له لارې له جرمني را سره دی. د اتمر صاحب هرکلی کوم. دلته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار ګلایاز را سره دی. دواړه ښه راغلی. اتمر صاحب، څه فکر کوي چې د جرګې دا پریکړې، خصوصا دغه پریکړې چې ما اشاره ورته وکړه لکه د پوځیانو وتل، دا د صوبایي حکومت موضوع هم نه ده، دا له اسلام آباد سره تړلې ده، داسې پریکړه به عملي شي؟
مننه شبر صاحب، تاسو ته جناب ایاز صاحب ته لیدونکو او ریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. زه غواړم چې دغه جرګه په دوه برخو باندې وویشم. یو هغه د دوی وختنی دی کوم چې تاسو ته اشاره وکړیو د دغه جرګې جوړېدل دي. اول په دې باندې زه لنډ تبصره ولرم چې زما د پاره ډېر دلچسپ او په زړه پورې و چې یعنی څنګه وشو کولای چې پښتانه ټول په دغسې یو وخت کې چې هلته مشکلات هم ډېر زیات دي د ټول پښتونخوا نه په یوه خبره دوی سره راغون شي او ټول شي. فقط که هغه خبره چې ویل چې پښتانه هېڅ اتفاق نه لري دا متل باطل شو او دا وښودل شو چې د پی ټی ایم رهبري دغه توانمندي لري چې دوی تقریبا په سلهاو زره خلک موبلایز کړي، کور په کور وګرځي، د هغوی ډیټا واخلي، خبرې واخلي او بیا په درې ورځو جرګه کې دا ټول دغسې تنظیم کړي چې څه مشکل پیدا نه شي د حکومت سره، د صوبایي چارواکو سره او نور د خپلو خلکو ترمنځ. په دغې جرګه کې چې راغلي دي دا خو د مختلفو قومونو نه راغلي ول، د اقل یو اختلاف نظر موږ په دې کې ونه لید او دا زما په فکر چې یو ډېر لوی لاسته راوړنه دی او د افتخار ځای دی چې پښتانه وشو کولی چې ثبوت کړي چې دوی هم متفق دي، هم په یو غږ دي، هم تصمیم نیولی شي، هم دوی هر کار کولی شي. راغلو ستاسو پوښتنې ته، یقینا زه څو ځلې ما په دې رسنیو کې دا خبره کړې چې دا داسې اسانه مسله نه دی. په دې باندې موږ تاسو ټول پوهیږو، ګرچې صوبایي حکومت دې سره خپل موافقت اعلان کړ او دا خبره هم وکړه چې دا آئینی دی، یعنې دا قانوني غوښتنې دي. نن دغه راپور ما په رسنیو کې ولوستو چې صوبایي اسمبلۍ د خیبر پختونخوا دغه غوښتنې قانوني وبللې. خو په هر صورت زما باور داسې دی چې مرکزي حکومت به دا غوښتنې نه مني، یا حداقل دغه دوه درې غوښتنې به چې مشکل دي دا به ونه مني.
مهرباني، ما همدا پوښتنه کولی شو کومې غوښتنې؟
یو د پوز ویستل دي، دې کې بیا ټي ټي پي هم شته که حکومت یې ومني، آیا ټي ټي پي به دا ومني که نه، د هغوی دریس په دې برخه کې څه دی، هغوی مقاومت کوي که مقاومت کوي بیا یو مشکل جنگ جګړه به رامنځته کیږي. او بل د ډیورنډ مسله ده، د ډیورنډ مسله باندې پاکستان ډیر کار کړی او هغوی لکه چې تاسو ورته اشاره وکړو په 2010 نه را په دېخوا دوی دغه ذهنیت دې ته آماده کړ چې اغزان تار وغځوي، په پاسپورت باندې تګ راتګ وشي او دا نورې خبرې. تجارت دغه ده، موږ او تاسې په تجارتي برخه کې چې دغه ستونزې ګورو چې زموږ مالونه، زموږ د تجارانو مالونه په هفتو هلته بند پاتې کېږي، دا ډېر مشکلات افغانانو ته او خواته د پښتونخوا خلکو ته هم جوړې کړي دي.
اکمر صاحب وباښئ، اکمر صاحب، د همدغه د ډیورنډ کرښې پوښتو د تګ راتګ مسله دا که چیرته ورته وګورو د پښتنو د سیمو لپاره د ټولو په ګټه ده. یعنی مثلا دغه اوس چې دغه لاره د تورخم بندوي، په پېښور کې سبزیجات په خپل وخت ګران وي، بیا که دا لاره بندوي اخوته په جلال آباد کې ګرانی راځي، نو د پښتنو غوښتنه ده چې دا لاره باید پرانیستي وي. کله چې د خیبر پښتونخوا او په بلوچستان کې کوم پښتانه دي، د دوی ټولو غوښتنه دا وي چې دا لاره دې پرانیستي وي، نو څوک بیا مخه نیولی شي؟
دا د ټولو په ګټه ده، هم د افغانانو په ګټه ده، هم د پښتنو په ګټه ده. او دا لاره هېڅکله نه ده بنده شوې، مګر هغه وخت کې چې افغانستان کې هغه نظامونه و چې هغوی د پاکستان د سیاستونو سره مخالف و، او یو موده دغه لاره بنده وه، بیخي چور بند و، ترانسپورت هم په دې باندې نه کېده. البته هغه د داود خان د صدارت وختونه و زما یادېږي. خو په هر صورت همدا اوس د خپله د منظور پښتون خبرې دا دي چې په سلهاو زره پښتانه هم په سپین بولډه کې، هم په تورخم کې، هم په انګور اډه کې، هم په غلام خان کې، دوی د ژوند کاروبار په استلاب هم دغه بندرونه کده.
اتمر سه پامده برخه که تازه خبر داره چه ده تورخم او ده پیشور ترمن سلارا بنده و حال تا ده دو قومون و استازو د خبر پښتونخوا له اعلی وزیر سره کتلی دي او موافقه یې کړې ده چې لارې خلاصې کړې وي. ممکن دا هم د دې جرګې سره ارتباط ولري. خو ګولایاست برشم په همدې برخه کې تاسو له مشال راډیو کوم راپور لري؟
بالکل، وو څنګه تاسو دې خبرې ته اشاره وکړه او اتمر صاحب په ډېر تفصیلي یو خپل نظر په وړاندې کړو. د کوکی خیلو قبیلې تقریبا څه د 15 اویا ورزونه دا تورخم لاره وچی چې دا د تړلې و
او بښې چې نو ویل چې 15 ورځې
نه 15 15 ورځې وشوي چې دا تورخم لاره تړلې و او د دې د وجه نه هم ډیر ځات استونزې بي او هغه د دا تیرا راجګال کډوالو چې د خپل سیمو ته دستنیدو خبرې کوله نو دا غوی لپاره دوی او دا کوم وګورو دا جرګه چې په کوم ځای کېدل دا د کوکی خیلو او د دې ځایو نو هغه د جرګې نه مخکې هم د یو پیخه راغله چې کله د پولیسو په ډزو کې د پی ټی ایم د پښتون ژغورنې غورځنګ درې پلویان وژل شول نو د دې د کوکی خیلو قبیلې چې کوم مشر دی ملک نصیر احمد نو ملک نصیر چې دی هغه باوجود چې دی په خپل ځمانه په خپل ودرېدلو او هغه جرګې وکړله او د جرګې وروستو به د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سره د اکتوبر په 15 باندې دا ملاقات وکړو او هغه غوښتنې چې دی حکومت ورسره ومنلې چې موږ به دا ستنو ژمنه اوسه وکړو چې په 2 میاشتو کې به دا چې کوم کډوال دي او د تیرا راجګال لپاره چې کوم دوی د احتجاجي ناسته د لارې تړلې وه نو هغه ورسره منلې ده.
مننه. مخکې تر دې چې بیرته د جرګې بحث ته راشو د منظور پښتین د څرګندونې لرو چې دی وایي ځینې پښتانه دې جرګې ته اندېښمن دي.
جرګې په حوالہ سره څه د شکوکو او شبات خلق پېښ کوي، شکوک جوړوي، د خلکو په ذهنونو کې داسې وسوسې اچوي چې گویا کې دا جرګه خو دلته د پښتنو په خاوره باندې د یو خانه جنگي سبب ګرځي. د دې جرګې عملی کولو لپاره به ټول کام تیار وي، ټول ملت به د دې جرګې د عمل لپاره په یو ځای سره ولاړ وو.
اتمر صاحب، پښتین دا وایي چې ځینې پښتانه داسې فکر کوي چې د جرګې پریکړې که چیرته پلی شي ممکن په خیبر پښتونخوا کې کورنۍ نشټې پیل شي. ستاسو څه نظر دی؟
زه په دې باور نه یم، ځکه په دې باندې چې دلته پښتنو خودله چې دوی خپل منځ کې مشکلات نه لري او بل د جرګې پریکړه هم دا و چې دوی به هغه ستونزې چې د خپله پښتنو په سیمو کې د دوی ترمنځ دي د دې حال دپاره دوی به کمیټې ګماري، دوی به کسان ګماري چې دغه مشکل د دو قومونو او د خپله پښتنو ترمنځ چې هر ځای کې چې وي دا د حال شي. لکه چې تاسو په جریان کې یاستئ، دا د تقریبا 2 میاشتو خبره ده چې د بڼو په شاوخوا کې چې زه ډېر دقیق د ځای نوم نشم اخیستی نه پوهېږم چې هلته د شیعګانو او د سنیانو
ترمنځجګړې
دي. د منظور پښتین اشاره دغسې شخړو ته وه چې دغه شخړې به ختمیږي او خپله پښتانه به خپل منځ کې دا مشکلات خپل حل کړي. نو بل خبره دا ده چې زما چې کیدای شي اوس خو دا ډېر د وخت دی چې موږ وایو چې دغه فیصلې به عملي کېږي او هېڅ مشکل به دې ته نه پیدا کېږي. مشکل شاید ډېر ورته پیدا شي، لیکن دا یو مبارزه دی، دا یو خوځښت دی، دا یو پاڅون دی، دا یو تعهد دی. نو هېڅکله مبارزه داسې په سادګۍ پر مخ نه ځي. دنیا کې تاسو هر ځای کې وګورئ دا په اسانه دغه غوښتنې ترلاسه کېږي نه. که موږ دغه نږدې حرکتونو ته وګورو، تاسو وګورئ مثلا د بهار عربي یا عربي خوځښت که تاسو ورته وایئ، په تونس کې رژیم ړنګ، په لیبیا کې ړنګ، په مصر کې ړنګ، په عراق کې همداسې، په یمن کې همداسې. نو او ډیر نږدې چې څو میاشتې کې په بنگلاديش کې
اته مرسته څنګه تاسو خبر اورل دا د لومړی قدم دی او منظور پښتین هم په خپل وینا کې ویلي دي چې دا ډیر اسان غنډ دی تاسو ډیر ښه خبره ته اشاره وکړه چې کومنګ د نړۍ په کچه وګورو نو بیلابیل تحریکونه چې کوم پاسونه کوم شي بي دي مثالونه تاسو ورکړل چې د عرب د سپرلی بیا په دې نږدې ورځو کې د بنگلاديش چې څنګه زده کوونکي راپاسې دل یو وړو کې غنډ راپاسې دل واغه په دې هغه کې چې کوم پوهان سره مونږ خبرې کړې دي هغه دی نظر دي چې دا په لومړي ځل مانی دي کله د بنو جرګې مونږ خبره کوو نو په بنو کې هم پښتانه ټول راغونډ شوي وو هغه یو هغه کړي وا خو د دې جرګې نویت کوم ګورو د نور جرګونه څنګه جلا دي ځکه چې منظور پښتین په خپل وینا کې هم د اکتوبر په 14 مانی په ویډیوي پیغام کې او هغه کې دا هم ویلو چې په یو ځای مانی ټول راغون شول ټول پښتانه پرته لدی د سیاسي نظریاتو د مفکوري ادهار یو غنه پرته په یو ځای کې ناستل نو ستاسو په نظر باندې څه خیال دی چې دا یو پیل دی او دا خو وخت اخلي چې سونه دا خبر تاسو وکړه شروع کړه په پیل کې مکړي چې دا دولس دوی چې کوم مادي دي دا امریکول ګران دي ځینې په کې شي ځینې په پاتې وي خو څنګه ګوري دی هغه ته چې دا یو پیل شروعات څنګه وسو شو چې وشه د بختنو دا غله
ها ګوري دلته څو مهم خبرې دي یو خو دغه د بختنو فرهنګ کوم چې خلکو ته معرفي شوی او کوم چې ځینې خلکو دا خبرې کوله چې زمون د بختنو فرهنګ دا نه مني او هغه نه مني تاسو په لومړي ځل دا ولید چې په ډیره کچه خزی او جنکیانو په دغه غونډه کې په دغه جرګه کې دوی ګډون وکړ بدون د دې نه چې کوم مزاحمت دوی ته پیدا شي دا یو مدني حرکت دی یعنی پاکستان هم داسې یو هیواد نه دی چې په هغه کې د ښځو د پاره دومره دیموکراسي لکه چې په اروپایي هیوادونو کې دی هلته خو مونږ ډیر تاګوراتک کړی په دې کلو کې په باجوړ کې په صبح سرحد کې ډیر څه ګرځېدلی کلو کې ګرځېدلی یعنی دا یو ډیر مهم فکر دی چې دوی هم خپله پاکستانیانو ته هم نړیوالو ته وښودله او هم هغه چاته وښوده چې هغوی دغه محدودیتونه د دین او د شریعت په نوم په ښځو په جنکیانو باندې راوستي دي یعنی دا په مجموع کې د پښتنو فرهنګ نه دی چې دوی مخالفي پښتنې ښځې جنکیان کولی شي چې دوی تحصیل وکړي دا خبره هم ډېر مهمه خبره ده چې دوی په افغان طالبان هم غږ وکړي چې تاسې د نجونو دپاره دغه فرصت جوړ کړي دا یې په دې معنا نه دی ویلی چې دوی غواړي چې مداخله وکړي دا یې په دې معنا ویلی چې موږ هم پښتانه یو دا تاسې چې کوم کار کوئ دا صحیح کار نه دی موږ تاسو ته وړاندیز کوو چې تاسې د ښځو د تعلیم دروازې پرانیزئ او دوی ته سمه ونډه خپل ټولنه کې ورکړي نو په مجموع کې که مونږ داسې ارزونه وکړو دا یو ډېر ښه یو نوښت و او یقینا چې ځینې کسان به دې سره مخالفت هم کوي هم دننه په پاکستان کې هم د پاکستان نه بهر لیکن دا مشکلات ته به دوی حوصله
ولري پښتین خلکو نه خوشتي دي چې بیا هم راووسی کنه لیکن په ورته وخت کې کله چې دغه دوی شته مادو ته راځو او ګورې د په همغه مادو کې هم د نه د جرګوالو ځینې د شرایط و ذکر دي کدا و نه شو د سی بکو مثلا و برښنا یو یونټ په 500 روپۍ د خیبر پښتونخوا لپاره کچیرته نه کیده د کوم سیمان څخه نورو صوبو ته تللی دی دا بغوڅو کنه یا مثلا دای وایي چې د جرګې د پریکړو د تطبیق لپاره لکه مخکې چې تاسو ده شیعه او د سنی ترمنځ جګړې ته اشاره وکړه، یا په نورو خوادیو قبایلی سیمو کې چې کوم
زموږ په سر باندې په موږ په قبایلی سیمو کې ډېر زیاتې شخړې اوس هم موجود دي او روانې
روانې دي. د دوه د مخنیوي له خاطر هاته د دا وړاندیز کړی لارې زلې به 3000 کسان راغونډي شي او یو لشکر به هم جوړي شي، هغه به هم سوله ایز وي. تاسو څه فکر کوئ چې دغه اړخونه چې لکه څنګه چې دوی ورته اشاره کړي دي، دا به د جرګې د پریکړو په تطبیق کې یو څه ډېره مرسته وکړي او کنه؟
ګوري، هر موومنت یا هر خوځښت، هر حرکت ستونزې لري، لیکن دوی دا مشروط کړي دي، یعنی که دا کار ونشي بیا به دوی مزي پرې کوي یا به برېښنا نه پرېږدي چې نورو سوبو ته لاړ شي. دا په حقیقت کې یو نوع اعتصاب دی، او هغه سیاسي اصطلاح دی ته ایټالوي اعتصاب وایي، چې دا ډېر معمول دی چې دوی هغه منابع چې په لاس کې لري دا قطع کوي. یعنی دلته دوی هم یو قدم پر مخ اخلي او یو عمل ته لاس پورې کوي. نو زه داسې فکر کوم چې اول خو یعنی که مونږ منطقي فکر وکړو، یعنی ګورئ تاسو چې په پاکستان کې دغه ټول د برېښنا بندونه په پښتونخوا کې دي، دی سو دی که ترمیلا دی که کالاباغ دی، دا ټول په پښتونخوا کې دي، دغه انرژي او برېښنا د دې ځینه ورسي. په اول وختونو کې دا زما ښه یادېږي چې د هغه وخت حکومتونه دا پښتنو ته دا ویلي وو چې دا برېښنا به تاسو ته مفتي. اوس چې هغه خبرې دوی کړي دي او دغه برېښنا هم د پښتنو د سیمې ځینې دوی ته ورځي، نو حداقل یو تفاوت خو باید دلته موجود. یعنی پښتانه دا غواړي چې خپل حق په خپل منابعو کې دوی لاسته راوړي یا ولري، په هغه څه شرایطو کې چې ټول پښتونخوا کې که تاسو د پنجاب په پرتله وګورئ فابریکې یا فکټریز دلته ډېر لږ دي، لیکن دغه انرژي منابع
ډېرې وي. اتمر صاحب، خو هغه د بدامنۍ او دغه د وجې نه ټولې لاړې پنجاب ته لاړې، ځکه چې په پښتونخوا کې هغه بدامنۍ دومره زیاته شوه چې پښتنو خپل ټوله سرمایه چې دا هغه ویوړل پنجاب ته نور ثبوت
او البته په دې برخه کې بل کارم شوې ده. فرضاً په مردان کې ګډونه مازی چې کوم فکریانی وي کنه، ثوابي هغه ثوابي
کې ګډونه مازی هغه سنتي زون او د
سنتي زون خو هغه یو راپور ده هم چې فرضاً په پنجاب کې مالیه تر کم اخیسته، دلته ټکسونه ډیر شو، هلته کمه وه، نو خو چې هر څوک هلته تلی شي خپله فابریکه به هلته وړي. دلته بیرته که د بل موضوع ته راوګرځګولایاست، د جرګې په دغه څو ورځو کې د جرګې له پریکړو وروسته څه راپور تاسو په مشال کې لرئ چې څه پرمختګ پکې شوی دی؟
ګورئ، دا خو شیبر که موږ وګورو د اکتوبر په 14 باندې جرګه پای ته ورسېدله، جرګې په آخري ورځ باندې منظور پښتین وینا وکړله، د دیالسم مانی نا وخته دویش ماده وړاندې کړې، د جرګې د پاره اتیا کسیزه کمیټه هم هغه کړل چې دا به پریکړه کوي. دا غي درې ورځې پسته اوس د چاشنبه په ورځ مانی په لومړي ځل خپل وینا وکړله، او هغه وینا کې تاسو ووم خودل چې په خپل وینا کې نه وشت منل دا وینا وا، او په هغه کې هغه خپل دغه بیان کړ چې کم غدي موږ سه لایمل وسټاکو کنه، او دام یو خا غدي چې ته فالو اپ کی لکه ته په هغه خپل ځای باندې پری نګ دی. اوس دوی هغه لومړی قدم چې دا موږ تعقیبو او په لومړی سر کې موږ د امن لپاره پاسون نکو ټول په یو ځای را پاسي. په دې ورځو کې کوم ګور په پاکستان کې ډېر پرمختګونه هم روان دي، او د هغه وجنه د پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم د دویشتو مادو او د غوښتنو خبره ده هغه لږ په شاته لیده په رسنیو کې. د پاکستان د هغه خبره مونږ کوو، په پاکستان کې د شنګای همکاري سازمان غونډه وه، نو 15 او 14 باندې هغه نو ټول توجه د حکومت
ټول هغه ته
دوی لپاره مخکې نه وي، خو د حکومت خبره کوم چې تاسو وایي کنه چې د سوشو او د سره سره اوسنګ هغه چې هغه غونډه ختمه شو نو په پاکستان کې یو بل سیاسي یو بحران د ډیر مدینه سیاسي بحران خو یو ايني هغه روان دی بحث او هغه د دې چې په پاکستان کې د آئین کې اساسي قانون کې د شپږ وشتم بدلون خبرې کیږي او هغه لپاره سیاسي حل ځلې روان دي د پاکستان چې کوم لوی سیاسي ګوندونه دي واکمن ائتلافي ګوندونه چې دي هغه په خپل منځ کې ملاقاتونه کوي مولانا فضل الرحمن د منولو کوشش کوي چې په قومي اسمبلی کې هغه دی سره دی له ووټ ورکی نو دی ټول سیاسي حالاتو کې په دی د شنګای همکارۍ سازمان په دی غونډو په هغه کې کوم ګورو نو دی خبرو ته دومره هغه نه دی خو وس اغرن خبري پات نه څنګه ته خبر دي شاو چې پاکستان د رسنۍ یاسم دي تاغه نور کوي او یو وجه دام د پاکستان د رسنۍ زکم نور کوي چې د اکتوبر په شپږم باندې د پاکستان وفاقي حکومت د پی ټی ایم یو ناقانونه سازمان وګرځول
خو خیر ګلیاس د پی ټی ایم یو غونډه هم د پاکستان په هیڅ ټلویزیون کې تر اوسه پونه نه د خبره شوه
نه دي مخ کې سنسه شي وي
اوس ګوره د اسلام آباد ته دوی لاړل حتی خیبر ټی وی فکر کوم چې څنګه
خبره
پېښور کې غونډه وکړه خبرانه شوله لاهور کې غونډه وکړه خبرانه شوه په بنو کې غونډه وکړه خبرانه شوه یعنی دوی خپل هم دا ګیله کوي خو کرا شو دی بل اړخته اتمر سب د پی ټی ایم تر غونډه پورې لکه څنګه چې ګولایز اشاره ورته وکړه کنه څو ګام اخیستل شي ویل یو ګولایز خبره وکړه چې پښتون د فالو اپ یا موضوع تعقیب کړي دا بیا هم بیان ورکړي لیکن یو بل شي د پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې موضوع یاد شو
خو هغه یو خبره ته کوم مهمه ده خو هغه یو سیاسي هغه دی اتمر صاحب په شروع کې خبره وکړه تاسو خپل مقدمه کې دا خبره وکړه کوم ګور په صوبا کې د پاکستان تریک انصاف حکومت ته او اغا وفاق سره په جنگ اغه کړي نو اغا خپل هم یو غلري اغا ول سره خپل په ریختنی اغا ور سره اغ رنگ ولړ سبا کدا چری اومدقه د تریک انصاف حکومت واکمنو چې پم دی اغه مانی دی ته اجازه نه ورکوله او نن راځي
خصوصیاست نه دسی چې و د زما د یعنی دشمن د یو دښمن له خاطر د خواني دښمنانو سره دوستان کیږي خوده اخو په دې شک نشته خو بیا هم یو ګام دی چې خپل شوی
نه دي کې خو شک نشته دي کې شک نشته چې د گورنر او وزیر اعلی دواړه په هغه سټیج موجودو وینا مخړه بیا د انتظاماتو لپاره هم د دواړه مشران چې دي هغه ځای ته ورغلی وو نو په دې کې خو هغه نشته خو یو قانوني حیثیت لري چې خود دا چې دې کې ودام کتلی چې د وفاق لخوانه یو نا قانون سازمان ګرځول دا لکه یو او په دې معنی د پښتونخوا چې ملت پاله ګوندونه دي په وزیر اعلی هاوس کې د کورونو چارو وفاقي وزیر محسن نقوی ته ډیره سخت خبرې وکړلې چې څنګه تاسو دا یو نا قانون سازمان هغه خپل حقوقو لپاره خبر کې هغه یو سیاسي ګوند نه دی اخو مدني هغه د خلکو حقوقو لپاره مبارزه کوي سولېزه مبارزه کوي لارین نه کوي اخو څه یو سی هغه نه دی تاسو په داسې بندیز په ولاګولو
دا اتمر څه بیرته کده دی د بحث د برخه تر وګرځو سي دغه کوم ماده چې د دویشتو ماده کې کوم ماده تاسو د سشکاري سي هغه به ممکن تطبیق نشي یا یعنی خندونه به پکې زیات وي
زه تاسو فکر کوم چې دا د ترې ډیر مهمې دي یو د ډیورن مسله ده یو د فوج او طالبانو ایستل دي د سیمې نه او بل د برېښنا مسله ده نور دا سه ډیر ټکي پکې نشته چې هغه کې بیا د حکومت او د دوی ترمنځ مشکلات رامنځته شي البته ځینې خبرې د دوی خپل منځي فیصلې دي چې خپل په واکې دي د دوی ترمنز کولای شي چې هغه په خپل ترمنز کې سره حل کړي لیکن تصادم زه فکر کوم چې اتمان راځي په ځینو ځایونو کې او دا چې مثلا بیا وختل شوی دی د منظور پښتین وختره دا ده چې دوی دی بیا د یو مظاهرې په شکل راوځي دا د سمانه لري چې یعنی دوی قرار نکینی کدا ممنوع شو ام ای سره د دې چې دا یو سیاسي حزب نه دی یو اجتماعي سازمان دی او اجتماعي سازمان یعنی څو باید چې ممنوع اعلان نکړي ځکه دا د خلکو د خدمت او چوپړ په خاطر جور شوی خو په صورت یعنی دغه اومده غوښتنه د پاکستان د حکومت البته همداسې بریښي چې دوی به دا کار ونه کړي خو تشویش بل هم دی لکه چې حکومت پی ټی آی داسې ټوټه ټوټه کړي لکه چې موږ په دې تیر څو میاشتو کې ګورو او اوس هم لګیا دي چې دوی پی ټی آی په منځ کې اختلافات راځي او دغه مشران دوی سره بیلیږي د عمران خان نه بیل شوي دي نو دا تشویش یا دا امکان شته چې دغه خوځښت کې حکومت لاسوهنې وکړي او دغه خوځښت هم دوی خورور کړي البته دا یو احتمال دی زه داسې نه وایم
لیکن اکمل صاحب دې له خاطر چې د بحث روسي شیبو کې کچرته همدغه رقم د کسان سره بیرته ټوټه ټوټه شي بیل بیل شي نتیجه به څه وي په لنډو
نتیجه متاسفانه ډیر خراب وي ځکه چې اوس داسې بنګه فکر کوو چې د دې خوځښت به یو الهام وي یو روح به ورکړي ټولو پښتنو ته هغه مظلوم ولسونو ته ملتونو ته چې هغوی اسیر دي حق خپل ورته نه رسیږي دا یو حرکت دی چې کیدای شي من هست یو نمونه یو الګو وي په سیمه کې د نورو ملیتونو دپاره د نورو ملیتونو د اتفاق دپاره د هغوی د دادخواهي دپاره د هغوی د حقوقو ترلاسه کولو دپاره
اتمر صاحب مننه کولایس منندوی یم او د لیدونکو او اوریدونکو هم مننه کوم چې دا بحث تر دې دمه راسره وکړو
مسلس د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه
مهمان آزادی
سلام و وقتتان بخیر به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. در این برنامه بانوی را مهمان کردیم که یک مکتب خانگی در افغانستان دارد و شماری از دختران محروم از مکتب را آموزش می دهد. شما می دانید که طالبان پس از آن که در تابستان سال 1400 هجری شمسی در افغانستان به قدرت بازگشتند، مکتب های متوسطه و لیسه را برای دختران بستند. این گروه بعد از مدت پوهنتون ها را نیز برای دختران مسدود کرد. بیشتر گپ می زنیم با مهمان ما که به دلایل امنیتی نمی خواهد نامش را بگیریم. سلام و خوش آمدی.
سلام خدمت شما و دستندگان برنامه شما و همچنان شنوندگان محترم رادیو آزادی.
تشکر که دعوت ما را پذیرفتی. در آغاز درباره فعالیت خود بر ما بگو، درباره امی مکتبی که ایجاد کردین در خانه، درباره ازی بر ما اندک معلومات بدین.
خب ما مکتب در خانه ایجاد کردیم، یگانه دلیلش روزی که دروازه مکتب بسته شد برای دخترها و ما هر طرف که با دخترها مقابل شدیم ما احساس دارم شده ما پیدا شد که ما باید تزدکار شویم و از امکاناتی که داریم باید چیزی بر دخترها خدمت کنیم. بازمی بود که ما مکتب خانگی خود را تأسیس کردیم و صنفها را تشکیل دادیم و شاگردها را جذب کردیم و درسایشان را مانند تقسیم اوقات مکتب عیار ساختیم و درسایشان را شروع کردیم.
چی تعداد از دختران محروم از آموزش در این مکتب سرگرم آموزش هستند؟
135 نفر از دخترها هستند که در تایم‌های مختلف و در صنف‌های مختلف 7-8-9 تدریس میشن توسط 5 تن استاد.
امی مضامین مکتب شما تدریس میکنه؟
بله، همون حساب تعلیم و تربیه را چون ما بلد هستیم در بخش تعلیم و تربیه و منصاب معارف برشان هم تقسیم اوقات دارن و تدریس میشه توسط استادا و همه رضاکار هستن.
شما پیشتر گفتین که چرا خواستین که چنین یک مکتب را ایجاد بکنین. زمانی که شما این تصمیم گرفتین ترس و نگرانی نداشتین که کارتان ممکن براتان مشکل ایجاد بکنه؟
خب ما ترس داشتیم، چطور نداشتیم، ترس راست ما زیاد بود، اما باز بعضی راه را سنجیدیم که از طریق ما بتانیم مکتب ما را بی خطرتر باشه، که ما را پلوی از یه بخش مربافی را جور کردیم و همچنان رسامی و نقاشی را و کمپیوتر و انگلیسی را بدون مثال مکتب برای از خوردان شروع کردیم تا کلانو. باز ما در قسمت مربافی و این مسائل باز مکتب خودم در پالش پیش میبریم.
در این مکتب در چند تایم تدریس میشه به دختران؟
در مکتب ما 3 تایم تدریس میشه، از صبح 7 بجک شروع میشه تا 11:30 درسایشان هم به نوبت صنفوار تدریس میشه.
تدریس به گونه رایگان صورت میگیره یا شما یک مقدار فیس هم میگیرین از این دختر خانم ها؟
رایگان از استادام رضا پارستان نمیشن و شاگردان فیس نمیدن. ما تصمیم نداشتیم که ما به فیس تدریس کنیم، چون یه هدف ماست که باید خدمت کنیم.
مکاتب معمولا در 3 ماه زمستان در افغانستان تعطیل میشه، شما هم همونطور یک برنامه دارین یا در ماه های زمستان هم شما ادامه میتین به تدریس و درس؟
نه خیر، نه ما ادامه میتیم، ما نمیخوایم سرتگی به درسشون بیاد، چون ما پوشش نیستیم دیگه از دولت یا کدام چیز دیگه. به ما حساب هم کوشته ما کس در زمستان و تابستان شاگردان صرف تابستان رخصتی تابستانی برشان مثل مکتب در نظر داریم، بس دیگه زمستان هم درس میخوانن، چون کورس انگلیسی و کمپیوتر ما هم جریان داره، برابر از این درس های مکتب پیش میرن.
آیا کسی با شما کمک هم تا فعلا کرده؟
نه خیر، نه کمک مالی خونه شدیم، اما از لحاظ کتاب و قطعه یک تعداد دوستایی که بودین که فهم بدین هست فعالیت ما، باز از این کتاب هم بر ما کمک کردن و یک قطعه هم بر شاگردای ما کمک کردین. بله.
شما یا به کمک و مساعدت مالی نیاز دارین؟ به چی چیز نیاز فکر میکنین از در این مکتب تا بتونین به شکل بهتر و خوبتر تدریس بکنین و دختر خانمایی که از رفتن به مکتب در افغانستان محروم هستن؟
خب ما که از درس های شاگردار رو میکنیم تا که هسته یک مشکل داریم که روزای یا بسیار طاقت تاریک میشن و برق هم فقط میکنی فامین نمیباشن سر اوقات و صبح وقت هم تاریک میباشه، زیاد روزای عبو زیاد صرف تاریک میباشه دیگه، تا یک امکانات سولار یا یک چیز برشانه تا مستیم تهیه کنیم که زمین حالت صرف ها بیرون شود. و برای از اینا برای کرتاسیه و تو یعنی آرزوی مستیزی که من خواست دارم برای از اینا که بتانم تا یک بوت کرمه چه موزه در موسمش برشان آماده کنم، چون این دخترهای قهرمان هستند که در این شرایط یا میای ناظر هستند که از خانه خود تا منطقه که میگن همه یک شجاعت و همت از یاس کرده شان درس هست و درس خواندن هست و ما برنامه ما همینطور است که تمام شاگردها باید که صرف درس خواندن و نتیجه از درس خود گرفتن باشه، نیست که ما مثلا نام تو به یک عنوانی باشه یا نامش باشه و شاگرد ما هم رسیده نام خدا نشان درسشان قناعت بخش است، کنترل میکنیم، نظارت میکنیم دیگه، هر چیزی که باشه برای ازیا میخواییم که برشان محیا کنم، اما نمیتانیم دیگه، متاسفانه کنم کنم گنجایش جایی داریم که همو خانی خدا در رسرشان قرار دادیم، بس دیگه کدام چیز کرده نمیتانیم.
در این مکتب خانگی مضامین کدام صنف تدریس میشه؟
یک صنف هفت داریم، هشت شدن و هفت بودیم و نو شروع و نوی ما دم میشه، هشت ما نو میشه، اینم خدر صنف ها را پوشش داره میتنیم، تقاضا زیاد است اما نظر به مشکلات ما از زیادتر را میتنیم که جذب کنیم، هم 4 صنف است.
شما بیشتر با دخترانی که از رفتن به مکتب در افغانستان محروم هستند به تماس هستین و یک تعدادشان در این مکتب درس میخوانند، در مورد این دخترها بر ما بگوین که همین محرومیت بیش از 3 سال چی تأثیر بالای روح و روان این دختران و زندگیشان گذاشته؟
خب تا جایی که همه ما شاهد هستیم روح روان دخترای ما شدید ناسیب دیده، که خیر، من خودم و مادر هستم و من میالت به حساب که اولادای خود دیدم و همی دداب گذاری مکتب و بنیان گذاری شد کردم که یک تغییر به حالت از یا به یک امرای همسنفای خود پیشیم از خانه خود بیرون شدم و اینا هم بسیار به مشکل توانستیم که بیاین در مکتب آزاشتن ما تا به امرای خانوانه ها صحبت کردیم و اونا هم مطمئن شدیم از مکان بعد از اونا را اجازه داده که بیاین. ما شاید بسیار وضعیت خراب دخترها هستیم خیلی نام که بگیریم، اما زیادتر از این بران نمیتونیم که کمک کنیم و این یک تغییر در نیروه روانه می یک تعداد کمه دیگه ما تانستیم آورده تانستیم که فضل خدای پاک از اوائلی که می آمدن بسیار به یک حالت ترس و راست تانستیم که به یا هم تو یک روحی شهامت هم بتیم و مکان هم همین برشان محیا بسازیم که احساس آرامش کنن برم یک ساعت و ساعتی که میان امرای ما می باشن و فضل خدا که خوب هستن محالت روحی روانی این دخترهای رکم پیشون هستن بسیار خوب قناعت بخش پیشون هستن و خوش هستم از اینکه تانستیم اما قدر یک خدمت کنم به این دخترهای محروم در این وقتی که از در این وضعیتی قرار دارن.
واضح که مکتب ها برای دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم و همچنان درب پانتون ها برای دختران مسدود مانده، شما چقدر ناراحت و نگران هستین؟
ما بسیار زیاد ناراحت هستیم. من دختر خودم است که باید فارغ میشه تا حالا وزیفه می داشت فیلن باید که درسای خود تحصیلات عالی خود ختم می کرد و دختر دیگه این که صنف اش باید می بود دیگه زیاد نگرانشان هستیم و ما با اینمی کاری که کردیم هم خود سرگرم ساختیم هم دخترها را که از این حالت تأثیر را از این حالت انزوا بیرون شوند و یک انگیزه برشان ایجاد شوند و این وضعیت هم گفتیم پایدار نیست، اما قلبا خودم که طرفشان میبینم متأثر هستم، گرچه برای خود نمیارم اما متأثر هستم زیاد از این وضعیت شد.
اکنون بر ما بگوین که در گذشته شما چی کار فعالیت میکردین؟ آیا وظیفه داشتین؟
بله، ما معلم بودیم و در وزارت کار امور اجتماعی هم کار کردیم، در تربیه معلم هم وظیفه داشتیم قبلا. بله وظیفه داشتیم، در بخش های مختلف کار کردیم، در کودکستان ها کار کردیم
و پس از اینکه نظام سقوط کرد و طالبان دوباره بازگشتن به قدرت، شما بیکار شدین یا در این جریان جای کار میکردین؟ در این باره بگوین.
نه بله، ما هم معلم بودیم در وقت تکلیف آموزش میدادیم دخترها را تدریس میکردیم، معلم بودیم در یکی از مکاتب.
ماشتان پرداخت میشه؟ حقوق ماهانه تان ماش میگیرین؟
بله، اما به حساب نصف شده ماشا هم 5000 افغانی میگیریم.
نظرتان در این باره چی است که به همه کارمندان زن گفته شده که اما 5000 افغانی باید به عنوان ماش ماهانه پرداخت شود؟ شما نظرتان در این باره چیست؟ چقدر موافق هستین با این تصمیم طالبان؟
خب با این تصمیم واضح است که ما موافق نیستیم، چون یک خانواده افغان اصلا نمو کمترین خانواده 6 نفر از این خانواده هستن و هم اگه فیلن که نمه جهان آغاز از بیکاری رج میکنن، بچا جوان مردا بیکار، دختر آخان ما هم اگه بیکار هستن و بر ما بسیار سخت مگذره این وضعیت، اما باز هم کوشش میکنیم قوی باشیم.
ماشتان به وقت به موقع تادیه میشه یا تاخیر صورت میگره در پرداخت ماشاتان؟
نخیر نیم به وقت نمیشه، نو کمی برنامه را گرفتن، دو ماه یکی ماش ندارن که دو ماه باید بازمی فیصله شد و تشخیص شد معلومین و جدا شدن نستا و ایدفا و فعلا نام یکونی ما شده که ماشا را اجرا نشده نیست.
شما برنامه مهمان آزادی رو از رادیو آزادی میشنوین. در این برنامه بانوی مهمان ماست که یک مکتب خانگی در افغانستان داره و تعدادی از دختران محروم از رفتن به مکتب در افغانستان در این مکتب خانگی آموزش میبینن. مهمان ما درباره فعالیت این مکتب معلومات داد و گفت که چی تعداد از دختر خانم ها سرگرم آموزش هستند. اکنون می خواهیم بشنویم از وضعیت زندگیشان. برای ما بگوین که زندگی شما در بیش از 3 سال گذشته که طالبان بر افغانستان دوباره حاکم شدند چقدر متحول شده، چقدر تغییر کرده، چی تغییرات آمده؟
خب زندگی خود در کل همه افغانستان زندگی شد تغییر کرد و از جمله از ما هم بیکار شدن خودم و همچنان شوهرم و اولادا که کدامشان تحصیلات عالی دارن اما فعلا در خانه هستن و بچه کلان مرکز انجینری خودن و این ایالت وضعیت سرش بسیار تاثیر منفی گذاشته که فعلا دبیشن شده افسار دست و من رو پیش داکتر می و یک بار مورد بندی هم شده و مورد لطکوب قرار گرفته توسط از امارات. دیگه وضعیت خوب نیست، ما کوشش میکنیم چون فامیل از خانواده اولادا باید مسئولیت ما زیاد است، دیگه خود باید استوار بگیریم مثل که، اما مشکلات در اصل بسیار زیاد است، بسیار زیاد.
از لحاظ اقتصادی وضعیتتان 3 سال پیش چگونه بود و اکنون چی رقم است؟
خب چون ماش داشتیم زندگی خوب شوهر ما ماش میگرفت و زندگی به خوبی سپری میشد، یعنی کدام پس انداز کدام اندوخته داشتیم اما هم شب روز به خوبی میگذشت، اما فعلا در فکر ازی هستیم که باید چی کنیم، چی کار کنیم برای اولادا، چی کده میتونیم که زندگی را ما حسابم چرخ زندگی را از استادنش از پیش مادر حرکت باشد. دیگه در فکر از این مسائل هستیم که بعضی کارا را کوشش میکنیم که مثلا ما مربافی میکنیم و میورا توسط بچه مست میبرن مفروشن و فروش میرسانن. دیگه گرچه بازار مقدر نیست اما بازم خوب از دیگه گذارم میشه شم روز مکسرد دیگه خداوند خودش یالت از سرامه ما بزدوی دور بسازه زندگی است مکسرد. ما بسیار مشکلات زیاد دیدیم دور قبل طالبان در چند 20 سال پیش هم بسیار وضعیت خراب ها گذاشتاندیم و فعلا هم دیگه همونطور یک حالت از خداوند شاید آزمایش میکنه بندایشه.
یک تعداد به کشورهای مختلف رفتن، مهاجر شدن، شما چطور نخواستین که افغانستان را ترک بکنین و تصمیم گرفتین که یک مکتب خانگی ایجاد بکنین و زمینه آموزش به شماری از دختران محروم از آموزش فراهم کنین؟ آیا خودتان نخواستین مهاجر شوین و برین به در یک کشور پناهنده شوین یا زمینه فراهم نشد؟
خب ما اگر زمینه مساعد می شد شاید می رفتیم، به دلیل از اینکه اولادا آینده شان فامیلی کلان هستیم همه نامعلوم است، از دخترام از بچه هم کسیم پیشترم برکم گفتم به خاطر آینده اولادا اگر یک زمینش مساعد می بود حتما می رفتیم، اما یک حالا در ما دیگر تا یک زمینه مساعد نشد و از این که بازم خواستیم که همیه مگی در حرکت باشن و یک بیکاری و افسردگی و همی محرومیت دختر ها که از تحصیل خانه هستن فعلا یک سر امراشان یک تغییر ایجاد شود، باز ما همی مکتب تصمیم گرفتیم ایجاد کنیم که در مورد دخترام درس میدن دختر های خودم هم و دو معلم دیگم از بیرون دختر خانم دیگه هستن که مصروف شوند و موجه درس بتن، اما در جستجوی هستیم که اگر بتانیم زمینی تحصیل برشان مهیا شود برای اولادا میخواییم که برن تحصیلات عالی خود بکنن و شاید که وقتی که وضعیت خوب شود مملکت بازم به این جوانان نیاز داره که با مدارک عالی با تحصیلات عالی دوباره خدمت کنن. با این تمام تو یک چیز فکر زهن داریم اما تا بال نتانستیم به هیچ کدامش تو یک چیز مساعد بسازیم که بتانن برن در تحصیل.
شما به عنوان یک معلم و یک مادر که دختران شما هم از آموزش محروم شدن در افغانستان بیش از 3 سال میشه، چی فکر میکنین که پیامد ادامه بستماندن مکتب ها و پوانتون ها برای دختران چی خواهد بود؟
خب یک پیامد بسیار ناگوار است، اصلا بسیار به عقب زدن خانما و یک نسل مکمل از بین رفت از افغانستان. هر قدر که ما خود تسلی بکنیم باز هم نمیشه دیگه که ما با کمی که مثلا پیش میریم با این دختران، اما خانواده هایی هستن که دخترانشان مجبور به ازدواج های زیر سن شدن و این وضعیت اقتصادی و این بحران بسیار زیاد زندگی دخترها را یعنی به تاراج برده که یه چیز امیدی نمانده. یک سال که سپک شد باز هم میگیدیم شاید یک تحول بیا، شاید که قسم ما میبینیم که نی وضعیت ادامه داره و در کل تمام خانما چی دخترهایی که از مکتب مانده، چی خانمایی که از وظیفه مانده و یا خانمای خانه، همگی به حالت بسیار وضعیت ما خانمجا هستیم میبینیم وضعیت خراب بسر میبرن. همگی تکلیف های روحی روانی، جنگ و جدال، مسائل فامیلی، مشکلات فامیلی البته در خانواده زیاد است. یکی از این شاگردای ما که بودن دخترک هم شاگرد از این مکتب ما بود، تقریبا یک و نیم سال پیش دخترک فوت کرد دیگه به خاطر این محرومیتی که گفته بودن دیگه مدرسه هم بسته باشه دخترها برن. اون دخترک خودکشی کرد که بسیار یک خاطره تلخ از اونا داریم دیگه. به این شکل درد همگی درد ماست، درد همه مملکت، درد هر دختری وطن، قلب ما را به درد میارن. اما چاره ای نداریم، نمیتونیم، هیچه میدیم نداریم، فعلا میدیم کم شده میره روز به روز با این محدودیت هایی که سر ما میشه، روز به روز زیاد شده میره.
شما چی مدت به عنوان معلم در مکتب تدریس کردین؟
ما تقریبا 21 سال تدریس کردیم.
و آیا فکر میکردی که روز برسه که مکاتب برای دختران بسته شود و شما هم نتونین که اما وظیفه خود ادامه بتین و به مکتب برین تدریس بکنین، فکر میکردین؟
نه خیر نی، تا در فکر از این موضوع هم نبودیم. بسیار بلاقه مندی در وظیفه خود میرفتیم، گفتیم تا یک سال ما امید داشتیم که شاید دوباره در موضوع مکتب باز شده و ما بتانیم بریم مکتب، اما که دیدیم نه این محرومیت ها بسیار زیاد است. حتی یک پارکی که در نزدیکی ما هست در اینجا دروازه‌اش از دو طرف امرای والدینکار آوردن بسته کردن چون خانم ها سود اینجا نمیدن، یک سود پوششتن جادگردی میکنن این مسائل دیگه. ما که ایالت ها را میبینیم دیگه هیچ چیز بر ما فعلا ممکن نداره غیر از اینکه به منزوا و گوشه‌گیری است. افسردگی زیاد سو از بالای خانم ها دیگه، امید اینجور نداره، بسیار نامید هستیم.
شما در کجا بزرگ شدین؟ در کجا به مکتب رفتین؟ از او دوران بر ما قصه بکنین که وضعیت چطور بود شما وقتی که شاگرد بودین، دانش آموز بودین؟
خب وقتی که ما دیگه از بلایات مکتب به اتمام رساندیم، ما تعلیم مکتب بودیم، وضعیت خوب بود، قدر ما یک مامور ملکی دولت بود، کوپون داشتیم، یک فامیل کوچک بودیم، بسیار به خوبی درسای خودم رو خواندیم، دوریم به تعلیم و مقرن بسیار به خوبی و با آرامی، گرچه وقتا وضعیت خوب نبود، همی مسائل سیاسی و جنگ های داخلی بود، با آن هم فضای مکتب بسیار بر شاگردان مساعد بود، تعلیمی، نظم، درس، همه چیز برای ما خوب بود. میشه بگویم که خوشترین دوری زندگی می و شدیدترین دوری زندگی من متعلیم بود که برای اولادا قسم میکنیم و میگن شما بهترین وقت سپری کردیم با ما، چطور شده بالاخر آینده ما چی خواهد شد؟
و دوست داشتین که معلم شوین در آینده یا میخواستین که در کدام بخش دیگه کار بکنین؟
خب ما اصلا میخواستم که قاضی شم و نسبتا نمون پانزه دلخواه هم کامیاب شده بودم، اما چون این مسائل جنگ های داخلی شد و این سرد سکتگی آمد تم زمانون در پاندونا و یک پا مسائل مجایدین بود، یک پا ما چون بلایت بود من در مرکز کامیاب شده بودم دیگه نسبت هم شرایط نموساید باز نتانستم رشتی خدا پیش ببرم. باز بعد از اون تربیه معلم خواهدیم.
چرا میخواستین قاضی شوین؟
از ما یکی خود فامیلیام از ما قاضی بوده همگی و ما همو دوست داشتم زیاد تو این فضای قضاوت کردن و همین چیزا رو که میدم مثلا فلمه رو میدیدم که موضوعات می داشت خانم ها که می بودن فیصله می کردن صحبت می کردن، اما تو یک چیز به ذهنم داشتم که من هم باید هم تو یک قاضی عادل باشم، باید این همونطور از حق دفاع کنم. زیادتر فلمه می دیدم که من قضایی ها می بود و خانم ها اونجا برندی از اون می بودن که صحبت می کردن همی انگیزه را داشته، اما نشد.
در آخر پیام شما چیست؟ میخواییم پیام شما را داشته باشیم. برنامه وقتش رو به تمام شدن است. شما میشه مختصر اما پیام خود بگوین در آخر پیام شما چیست و خواستتان چیست؟
خب پیام خواستم امی است که این مملکت برمزای علم و دانش بروی مردم عزیز جهان شد، بروی نسل جوان یک آرامش در این مملکت بیاید تا که ما بتانیم این نیروی جوان خودم از دست مهاجر نشند، در مرزها کشته نشند، در کشور بیگانه به اصطلاح به مزدوری و این مسائل نرند. سرمایه کشور روز به روز ما از دست میدیم. خواهی شما همیست اگر دلسوزی دارند در این مملکت، اگر میخواهد پیشرفت در این مملکت باشد، پس همی در روزای مکتب و پانتونا را برای دخترهای ما باز کنند تا که ما سرمایه خود از دست ندیم، جوانای خود دولت افسردگی و مریضی و فرار از وطن نبینیم. نگان آرزوی نه و خواست و مینمی است که این مملکت دوباره به شکلی که بوده اما تو آزادانه و در چوکات اسلام البته اسلامی ما بتانیم زندگی خود به اولادای خود و خانواده ها و کل تمام مردم افغانستان سپری کنیم در مملکت خود.
تشکر از حضورتان در برنامه. بانوی بود مهمان ما در این برنامه که یک مکتب خانگی در افغانستان داره. برنامه مهمان آزادی در همینجا به پایان میرسه. سپاس از شما هم که تا حال با ما بودین. بقیه برنامه های را